द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
کرانوریدون کو کتن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیبر ایډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې رومبنی نیټه ده پاکستان کې شوې دي د شپې لس افغانستان کې دي د شپې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي د ډیبر ایډیو خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او زه محمد اکرام
هر کله وایو تاسو ته به په مهمه موضوعاتو باندې یو شمېر ویډیو او آډیو ریپورټونه وړاندې کوو خو لاول غوښ شي چې په نننۍ ورځ باندې موږ سره مهمه موضوعات څه دي
د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره سباله د ټولو سیاسي ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنس سره بلل دي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره په شریکه یو تګلارې جوړ کړي
د دې نه علاوه به تاسو په دې موضوع باندې هم تفصیلي رپورټ اوریدای شئ چې د خیبر پختونخوا په دیر کې کوهستان سیمه کې خلک وای چې د ګل پورس چې کومه زلزله راغلی و د هغې د لاسه یو شمېر کورونو ته نقصان رسیدلی دی جزوي او په مکمله توګه ځینې کورونه تباه شوي دي او دوی حکومتي امداد ته ضرورت لري
او په ترکی کې شپږ میاشتې پس چې یو ځل بیا نن پارلماني انتخابات کیږي د صدر رجب طیب اردوغان ګوند ای کی پی کوشش کوي چې په ځان لسر حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي
دا او د دین علاوه په نورو مهمه موضوعاتو باندې به هم تاسو ته تفصیلي ریپورټونه وړاندې کوو موږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او د نن ورځې د ډیبر ریډیو مهم اولنی خبر اړخ تاسو پام را ګرځو د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي د هیواد د قبایلي سیمو په باب سباله په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس را بلل دی چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په حق باندې خبرې اترې وشي د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دي په دغه کانفرنس کې به د ټولو سیاسی گوندونو مشران او قبایلی مشران برخه اخلی چې په دغه کانفرنس کې د یوې فیصله تورسی چې د قبایلی سیمو راتلونکو د سی بی او د دې ترڅنګ د پاکستان اساسی قانون یا آئین کې د 200 او وصل وختم ماده ختم شي کوم چې د قبایلی سیمو په حق باندې دا او دغه ته د ملک ته نور برخو پرنګ قانون او بنیادی حقونه او غزبل شي هم په دې حق باندې زمونږه همکار نصیر احمد کاکړ په اسلام آباد کې نور حال زمونږه د خبريال اورنګزیب خان نه پوښتلې
څومره وړاندې د جماعت اسلامي مشر امیر سید سراج الحق سره د قبایلی مشرانو په اسلام آباد کې خبري کانفرنس کړو او هغه اعلان کړو چې د نومبر 2 مینیټې باندې ټولګوندیز کانفرنس راغواړي چې مقصد دا دی چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په حق لا چې کوم د پارلمان سیکریټریټ کې دوی یو بل جمع کړی دی دا هي عملي کولو لپاره د ټولګوندیز کانفرنس را بللو مقصد دی تر دې وخت پورې چې کوم سیاسي ګوندونه د دوی مرسته کوي نو هغه د یو جماعت اسلامي خپل ته د غشن عوامي نشن ګوند دی قومي وطن پارټي د پاکستان تریک انصاف د جمعیت العلماء اسلام دا سیاسي ګوندونه دوی چې دوی په ښکاره باندې د قبایلی مشرانو د دې غوښتنې مرسته کړې دا ویل دي چې په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې به دوی شرکت کوي پښتونخوا ملي عوامي ګوند او واکمن مسلم لیگ په واضح باندې نه د دې مخالفت کوي او نه د دې مرسته کوي تاسو د څنګه معلومه ده د بل چې کوم وړاندې قومي اسمبلی سیکریټریټ یا دفتر کې جمع کړی شوی و هغه کې دوه مهم نقطې دوی شامل کړي دي یو دا د چې دا پاکستان دستور آرټیکل 200 د ختمولو غوښتنه دوی کوي د دې آرټیکل تر مخه قبایلی سیمو خلک چې دی ای خپل بنیادی حقوقونه نه محرومه پاتې کړی شوی دی لکه الته عدالت نشته الته چاته عدالت ته تلو حق نشته دا شن اپیل کولی شي نه ځان د لپاره وکیل کولی شي نو یو غوښتنه دوی دا کوي چې آرټیکل 200 ختم کړی شي او بل ته قبایلی سیمو یا فاټا چې کوم آئینی حیثیت دی هغه کې بدلون غوښتنه هم دوی کوي او اوس موجوده وخت کې قبایلی سیمه چې د مرکز واک نه دي نو د سیاسي ګوندونو غوښتنه کوي د بل دلارې چې دا اوس د صوبای حکومت واک نه لري راوستل شي
اورنګزیب خان صاحب د دې کانفرنس چونکې سبا کې نو سبا به هم دته منتظر چې څه وای. خو یو بل پښتنه چې جماعت اسلامي په خیبر پښتونخوا کې د اوسنۍ راغلي زلزلې په حواله سره چې کوم کومکونه روان دي مرست روان دي او کم شمار شمیرې چې د مړو شول سوي دي په هغه باندې اندېښنې څرګنده کړي او وای چې پی ډی ایم ای یا د قدرتي آفتونو په وخت د مرستې کارکونکي د ایالتي حکومت اداره د شمیرې ناسمه شي او دا چې امداد هم ډېر ناکافي دی. په دې باب څه ویل؟
جی بالکل کاغذ صاحب، دا نن دو واقعات شوي د هدا چې په خبر کې د جماعت اسلامي چې مشران دي ډاکټر مشتاق او د هیڅ کوم وزیر دی مشر وزیر عنایت الله دوی یو خبري کانفرنس کړی دی او دغه شن په تمرګر کې د جماعت اسلامي امیر یو غونډه ته وینا کړې ده. نو په دې دونو کې مشترکه خبره دا و چې شپږشتم اکتوبر چې کوم زلزله راغلی و نو ټول نجات ملکن ډویژن ته متاثر شوی و. نو دوی به اطمینانی څرګنده کړې ده د حکومت لخوا، خصوصا د صوبې حکومت لخوا چې کوم امدادي کارونه دي هغه باندې او کوم امداد اعلان شوی دی موجوده وخت کې د پی ډی ایم ای لخوا چې کوم امداد اعلان شوی دی هغه دا چې کوم زلزلې نه کې وژل شوی خلک دي نو یې خپلوانو ته بشپږ لک روپۍ ورکوي. دغه شان چې کوم کور مکمل تباه شوی دی هغه ته به 2 لک روپۍ ورکوي. نو سراج الحق صاحب جماعت اسلامی دا غوښتنه کړې ده چې کوم کورونه تباه شوي دي باید چاهي ته 10 لک روپۍ ورکړي شي ولې چې 2 لک روپو کې یو کور نه جوړیږي. دغه شان چې دوی کوم شمیره خودلی دي هغه خودلی دي جماعت اسلامی چې کومه خبره کوي چې د پی ډی ایم ای شمیره غلط دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې 298 لک چې دي په زلزله کې وژل شوي دي. دغه شان 2838 کسان ژوبل دي. دوی دا هم ویلي دي جماعت اسلامی چې 15000 نه زیات کورونه داسې دي چې مکمل تباه شوي دي او 3000 کورونه داسې دي چې هغه ته جزئي نقصان رسیدلی دی په زلزله کې. دغه شان جماعت اسلامي د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې زلزلې نه متاثر خلکو امداد لپاره باید چې دوی یو نړیوال اپیل وکړي د نړۍ هیوادونو نه نړیوال ورورولۍ نه چې دلته د راشي او پاکستان سره دی او کوم متاثر خلک د دې امدادو کې. تاسو ته به یادې کاکر سره چوند دی د پاکستان مرکزی حکومت دا اعلان کړی و چې زلزلې نه دومره نقصان نه رسیدلی ځکه به دوی عالمی ورورولۍ نه د امداد غوښتنه نه کوي. خو نن جماعت اسلامي دا غوښتنه کړې ده چې حکومت د باید مرکزی حکومت هم او صوبایي حکومت هم چې تر اوسه پورې کوم کارونه روان دي باید کې دي توندې راوړي او چې کوم متاثر خلک دي زر تر زر د دغه امداد یقیني کړي.
ډېره مننه اورنګزیب خان او د ځان خیال ساتئ.
د قبایلی سیمو د حقونو او خصوصا د قبایلی سیمو د حیثیت د پاره پیجندل مبارز اعجاز مومن سره د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب هم په دغه موضوع باندې تفصیلی خبرې ترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
ډیره مننه جی. دا ستاسو چې دغه سلسله کې پرون هم زموږ په خبر کې هم شوې ده چې باغی کې ټول سیاسي اتحاد څومره مشران دي هغه موجود وو او سبانی چې کوم ای پی سی ډېر اهم میټینګ دی هغه لپاره اعلان یو مونږ تیار کړل او د سبا اسلام آباد هوټل کې وی. خو وسو زه د شاجګول جی په ځکه یم او دلته چې کوم دی یو ډېر عظیم شان د قبایلی یو ډېر لوی جلسه وشو را دي د خپاټه په تاریخ کې اول دومره جلسه وشو را او پاره کې دا خبره فائنل شو را چې بس نور دا موجوده سټیټس او دا موجوده سټیټس کو موجوده بیوروکراټک مایند سیټ اپ د دې لپاره واپس پاره سم تاریخ باندې یو ډیر عظیم شان احتجاج کیږي د پېښور موټر وی او د مردان موټر وی نه په قبایل روانيږي او د پارلیمنت مخ ته به کوم دی ډیر زبردست احتجاج کیږي. په دې کې ان پی هم شته، په دې کې جماعت اسلامي ده، په دې کې افتاب شرپاو چې کومه پارټي ده هغه ده، په دې کې پی ټی آی ده، په دې کې د علماء اسلام کسان به هم راځي او هغه زره هم خبرې اترې روانې دي. د وسلور میټینګ وشو هغه بل ورځ هم په اسلام آباد کې زموږ د مولانا صاحب سره میټینګ شوې ده. نو په دې کې چې څومره سیاسي پارټیان دي هغه ټول ډېر په اتفاق سره د دې کې شرکت کوي.
اجازه صاحب یو ځل تاسو مونږ ته بیا مختصرا نوې چې کوم بل چې تاسو پارلیمان ته وړاندې کړی دی جمع کړم دی د سیکریټریټ کې دا هي مهم غوښتنه سوي.
بالکل جی، هغه خو ډېر مختصر بل مونږ تیار کړی دی هغه په دوا پورشن باندې دی. اولنې خبرې چې کوم دنو هغه د آرټیکل د عین چې کوم هغه ډېر ظالم او ډېر ډرکونین آرټیکل دی د قبایلو د پاره چې هغه 200 وصل وختم دی چې دا غي د وجه سره بنیادی حقوق او عدالتونه اپیل دلیل وکیل چې کوم د انصاف او تقاضي دی هغه د دغه آرټیکل 200 وصل وختم دی الته نشي غزيدل نو یو خو پدې کې دا خبره شوې ده چې آرټیکل 200 وختم دا د مکمل توګه سره ختم شي مکمل تور دي دا ختم شي دویم پرشن چې کوم دی هغه هغه د فاټا د سټیټس په اړه کې وي یعنی چې څنګه کوم فاټا وځه او دا د مرکز د پنجاب د صدر د لاندې کنټرول کیږي نو دا سټیټس مونږ بدلول غواړو د فاټا نه پاټا دي شي او پروینشل اختیار کې دي راشي او دا غیر خط مثال چې کوم دی هغه د ملکان څنګه ملکان دی دغه سې د فاټا جوړ کړی شي نو دا یو ساده بل دی د معنی ټول متفق دي او مسلم لیگ چې کومه پارټی ده نو دا هغه سره هم خبرې روانې دي
په موجوده وخت کې سېنات او پکامي اسمبلی کې د دې ټیک ټاک شمیره موجود ده نږدې شلو پورې تنان دي چې په پارلیمان کې شریک پارلیمان کې دي موجود دي آیا د ټول ایم ان ایس او سېنټر په دې غوښتنو کې تاسو سره شامل دي کوم چې د قبایل نه دي
بالکل جی په دې کې خو چې کوم د بل نام مخ کې یو میاشت مخکې زموږ دوی سره دوه درې میټینګ شوي او په هغې کې چې کومه یو تحریر نامه وه یو کاغذ تیار شوي چې په هغې کې وو پوینټس وو اولنی پوینټ د آی ډی پیز خبره وه واپسې خبره وه او دویم پوینټ چې کوم دی نو هغه دغه یو پوینټ وو چې دا کوم بل په اسمبلی کې پیش شوی دی نو په هغې باندې د 19 سینیټرز او ایم این ایس ساین راغلي دي نو داسې څه خبره نشته دی چې کومې پروپیګنډي کیږي چې هغه هغه ته مونږ هغه مراتب یافته طبقه یو چې هغه وایي چې دا موجوده سټیټس به ختم نشي او دا خو جی زه مثال در کوم چې د خانقابې نه کله بوتان لري کې دنه او هغه ټیم کې یو فرقه موجوده و چې نه دا بوتان مل لري کوي نو دا داخل خوبوي دا خو هغه مراتب یافته طبقه زه خو هم چې دا خلک ویني او زه خطه خبره دا کوم چې دا به دی وخت دې ملک غداران دي کارو ګورې چې دا مذهب په نوم باندې سیاست وکړو هغه نن اخوا دې خو کوي چا د پښتنو د ملي وحدت په نوم باندې سیاست وکړو دا خو د غداري قابل دي منه خو د غداري پرچکټ کول پکار راځي نن د پاکستان د سالمیت د پاکستان د مضبوطوالي خبره راغلی ده او دوی په هغه کې کوم دی اخوا دې خو کوي
اجازه صاحب اخري پښتنه تاسو نو نه دا د احتجاج لار هو تاسو خپلوي تاسو نیټم اعلان کړي په دې ورځ به تاسو احتجاج کوي خو احتجاج سره سره آیا تاسو لابینګ به هم کوي د نورو سیاسي ګوندونو په کولو باندې حکومت سلا کولو باندې بل لار به هم خپلوي د خبرو د مذاکراتو
ګورج دې کې خو د سیاسي ګوندونو سره کوم لوبینګ دی هغه ټول شوی دی ټول سیاسي ګوندونه موږ سره ډېر په اتفاق سره ولړ دي او هغه لکه سبا د ای پی سی چې کوم دی د جمعیت اسلامي کال کړی دی بل ورځ دا هغه د خبره و چې یاره ورپسې نورې پارټیانې چې کوم دي به هم د ای پی سی لپاره کوشش کوي چې راوي غواړي د 16 پښپړسم تاریخ چې کوم احتجاج دی دا خو پښپغم تاریخ باندې د قومي اسمبلی اجلاس شروع کیږي موږ په 14 تاریخ څخه احتجاج کوو موږ د دې لپاره کوو د پارلیمنت مخه ته چې وای کوم بل په اسمبلی کې پیښ شوی دی په دې معنی چې فوري تور کار شروع شي د زر تر زر کمیټې ته حواله شي که فرض کا د دې اثر په حکومت باندې کیږي یا په پارلیمان باندې کیږي نو زمونږ د دین مخ کې چې کوم پروګرامونه موږ پلان کړی دي هغه ان شاء الله د دینم سخت او د دین خطرناک دي موږ د 14 تاریخ نه پس زمون چې کوم یوت دی زمون چې کوم ځوان نسل کول دی هغه خو موږ سیف اینڈ ساوند کې نه ولې دی چې کله د قربانۍ ټیم راځي دغه نوی نسل به موږ راو باسو دا سټیټس کو اوس نوی نسل بدلی کپدې کې هر قسم قرباني را لمن هغه قربانو ته تیار یو موږ تر درنا پورې تیار یو موږ د شپې ورځ د پارلیمان مخه ته ناشو ځکه چې 35 غنټو په پارلیمان کې ترمن پیش کیږي نن د یو کارول د قبایلو د حقوقو د بنیادی حقوق خبره ده ولی اخ په دې معنی د ختم کیږي نو نن خو ډیر مخونه به سره ښکاری شي چې کوم خلک ځانته جمهوریت پسند وي کوم پارٹی ځانته جمهوریت پسند دي پارٹی وي نن به دا غوي پتا جی لګي پدې کې
اجاز مومن سره ډیر مننه وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره خبرو کول
ډیر مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زو د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات ته دغلتا د پختونو مهنت کش او ملي مبارز سیاستمدار افضل خان لالا نن په حق باندې رسیدلې دي نوموړي د پختونو د حقونو لپاره د ډیر وخت راهسي په سیاسي توګه باندې تحریک هم چلو او د سوات کې د طالبانو په وخت باندې هغه سیاستمدار وو چې سوات یې پر خودینو او په خپل کور کې د عملیات پوځي عملیاتو په وخت هم موجود وو مولینن د سوات په درشخېله سیمه کې په خپل پلارنی کلی ادیره کې خاور ته سپارل شوې ده زمونږه د سوات خبريال فیاض ظفر یو ویډیو رپورت په دې حق باندې راکوي
دا پاکستان وتلې پختون قام پر سیاسي مشر او تاریخ پوها افضل خان لالا د ایتوار پرز د سواد د مټي تحصیل په دورشخيله کلی کې خاورتا اوس پرلې شو. افضل خان لالا 13 ورځ د ډېری ناروغتيانه پس د اسلام آباد روغتون ته وړل شوی وو. چرته چې د ایتوار پرز سحر هغه په اسپیټال کې ساور کو. د افضل خان لالا جنازه د دورشخيله په کلی کې اوښوا چې پکې کور کمانډر پېښور هدایت الرحمن، میجر جنرال نادر خان، امیر مقام حاجی غلام احمد بلور، حاجی عادل او ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو. دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیر ولی خان هم د افضل خان لالا حجرې ته د فاتحې د پاره تللی وو او دوی وای چې د افضل خان لالا د مرګ سره پښتون قوم د یو ښه او نر مشر نه محروم شو. افضل خان لالا دوه کاله مخکې د ډیو ریډیو سره یو مرکه کې دا انکشاف کړو چې طالبان د پاکستان حکومت د بنظیر بټو په دور کې پخپل جوړ کړی وو.
طالبان چې کوم دی نو هغه خو یعنی د پاکستان حکومت پخپل جوړ کړی، هغه وخت یې کابینټ منیسټر و. دا د محترم بنظیر بټو په وخت کې چې کوم دی دا ډیوټي دا هغه وزیر داخلا میجر جنرال ریټایر نصیر الله بابر ته والا چمون د نورو کیبینټ منیسټرز دا هیڅ پتا نه.
افضل خان لالا په کال 1901 د جنوري د میاشتې په لمړۍ نیټه په دورشخيله سیمه کې زګیدلې وو. هغه ابتدایي تعلیم سواد کې حاصل کړی وو او د اسلامي کالج په خبر نه د پولیټیکل ساينس کې ماستر ډیگری او بیا د قانون ډیگری هم حاصل کړی وو. په کال 1901 هویا کې افضل خان لالا د سواد بار اسوسییشن اولنې صدر هم ټاکل شوی وو. افضل خان لالا په 1901 هویا کې د سیاست میدان ته راغلی وو او په دغه کال کې د صوبایي اسمبلی ممبر د نېشنل عوام پارټي نیب په ټیکټ جوړ شوی وو. د ذوالفقار علي بټو په دور کې هغه سلور کال سیاسي جیل هم تیر کړی وو. بیا وروسته خان لالا په عوامي نېشنل ګوند کې شامل شو او دوه واره د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر هم پاتې شوی وو. په 1903 کې د پارټي د مشرانو سره د اختلاف وروسته هغه خپل پښتونخوا قومي پارټي جوړ کړه او په 1903 کې په انتخاباتو کې د قومي اسمبلی ممبر جوړ شو او د بنظیر په حکومت کې وفاقي وزیرو. وروسته خان لالا بیا په عوامي نېشنل ګوند کې شامل شو. سواد کې داړي ګړي په وخت کې په 2003 کې پاغه بریدونه هم وشول، خو هغه د کډوالۍ په وخت کې هم افضل خان لالا سواد پرې نه خو دو او خپل کور کې ناستو او د طالب جنگیالو سره مقابله کوله. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سواد.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدل نتیجه به ډېر دروخیږي. د پښتو ویل نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویل نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. د افضل خان لالا په مرګ باندې د جدا جدا پارټیانو غړي هم ډیر زیات خفه دي. ای ان پی وای چې افضل خان لالا مدام د باچا خان او د ولی خان په فلسفه باندې کار کوو او وس پښتنو ته پکار ده چې هم د غشان د افضل خان فلسفه یا د هغې د ژوند چې کومه تګلاره وه هغه خپل کی ولی چې هغه به چرته رښتیا خبره کول نه یریدو او د پښتنو د حق لپاره به اواز خپ ډاډ سره باندې پورته کوو. د همدغه شانتي د ځینی سیاسي پاټو غړو سره د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاه د افضل خان لالا په مرګ باندې خبرې ترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
زما د ژوند ټول سیاست د یوې جملې ده. زدا وهم چې د اتل سو درې نه ویني دې طرف ته پښتانه شته، پښتون قام نشته. چې تر څو پورې پښتانه خپل قومي وحدت حاصل نه کړي د دنیا په قومونو کې نه شي چلګي. زما دا یقین دی چې که زمون شاعرانو او ادیبانو په دې کې تکړه حسابسته وي نو دا به ډېر مخ شو. خو د بدقسمت نه زمون شاعرانو او ادیبانو خلاف نه کړي
نو مرسته نه کړې.
دا غږ د وتلی ملت پال سیاستمدار افضل خان لالا او چې تیر کال په 15 نومبر د خپل کتاب د پښتنو په خاوره پردی جګړه د مخکتنې دستوري په وخت ډیوه رادیو سره د خبرو په محل کړې وي. نن هر څوک خان لالا سترګې پټې کړې دي او د دې فانی جهان نه رخصت شوی دی. خو د سیمې ټول سیاسي ګوندونه او ادبي تنظیمونه د نوموړي سیاسي او ادبي خدمات ستای او وایي پښتانه به کله هم د خان لالا مبارزه هیره نه کړي. لکه دا عوامی نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې دې لړکی ډیوه راډیو ته وایي
هغه د باچا خان او د ولی خان او اصلي تر کارانو کې او د همیشه د خپل ملت د حکومت اخرولو لپاره د هغوی د اتحاد لپاره او د هغوی د مفاداتو د ژغورلو لپاره یې هیڅ کوشش نه سپمولی. جیلونه هم تیر کړي وو، پارلمان کې هم پاتې شوی وو، کتابونه هم لیکلي دي او هر مهال یې جدجهد کړی دی. د هغې وفات یو لوی نقصان دی خو ما یقین دی چې هغوی ته د خراج عقیدت وړاندې کولو بهترین طریقه دا ده چې موږ د هغوی په لاره روان اوسو او کوم مرام لپاره چې هغوی خپل ټول ژوند مبارزه وقف کړې وه چې موږ هم په هغې لاره روان اوسو او هغه منزل ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې جاري وساتو.
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر ارباب مجیب الرحمن خان لالا ته د عقیدت د پیرزوونو وړاندې کولو لړکې وویل
تر نننه پورې دا تقریبا د 250 کالو په دې تیر په دې چا کوم زموږ د تاریخ دی په هغې کې خان لالا چې کوم دی ډېر په یو نیکه جذبه باندې په یو ډېر په ښه طریقه باندې خپل مبارزې ته دوام ورکړو. مونږ پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خان لالا دغه خدماتو ته د عقیدت پیرزوینه ورته وړاندې کوو. خان لالا دې خدای وبخښي او د خان لالا چې د څه لپاره هلې ځلې کولې پښتانه کام به د ده ارمانونه هغه چې د دننه نیمګړي پاتې شو هغه یې پوره کولو لپاره به په ډېر په سمه جذبه باندې هغې لپاره به کار کوي.
او سیاسي مبارز څېړونکی او لیکوال سلیم راز وایي د خان لالا په شان ډېر کم سیاستمدار وي چې ادب سره هم تعلق لري او وایي خان لالا د هر فشار وړاندې په خپل فکر او نظر ټینګ پاتې شوی دی.
تیرو څو کالو راشي کم صورتحال نه یا پښتونخوا را تیر شول او هغه ته په کم نر هغه باندې هغه د دې حالاتو مقابله وکړه او هغه د ټول ژوند ته څنګه مقابله ته وځي چې دی وخت چې هغه خبره نه کوي ضرورت نه کوي. نو خان لالا هغه شخصیت چې هغه ته کوم دی نه کیناس نه خاموش نه نه تبدل خلاص خپل ځای باندې ولاړ پاتې شو او تر اخره چې کوم نه هغه د پښتون کام په وفات کې او خپل خورې په دغه حواله سره او د پښتون غیرت حواله سره دا ډېر
دغرض د صوبې نورو سیاسي ګوندونو او ادبي شخصیتو هم د خان لالا په مړینه د خفګان سرګندونه او د ده خدماتو ته د عقیدت پرزونه وړاندې کړې. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، پېښور.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې روسي زلزلې په غټه کچه باندې نقصانونه کړی دي. کوسه هم مرکزی او صوبایي حکومت د زلزلې ځپلو خلکو لپاره امدادونه اعلان کړی دي او ځینې خلک د سبانه یعنی د ګلدورزینه د بانکونو نه هغه پیسې رابسته هم شي کمی چې د کم چې چکونه ورکړل شوي دي. خو بیا هم په بردیر، کوزدیر او په یو شمیر علاقو کې داسې ځایونه شته چې حکومت ورته تر اوسه پورې نه دی رسیدلی. زمونږ په سیمه کې خبریال اسلام الدین ساجد د جندول یو سیمې یو ځای ته ورغلی دی، د یو کور والو سره خبرې اترې کړې دي، د دې کور په مکمله توګه باندې راپریوتلی دی. نور حال اسلام الدین ساجد په دې رپورټ کې.
خوګو کتونکو او اوریدونکو، دې وخت د جندول چې کومه علاقه ده، د کوزدری او برخه ده، د په هغه کې ولاړې ما او څنګه چې ما تاسو د میدان صورتحال خو دلو چې په میدان کې به څومره لویه کچه تباہی شوې ده هم هغه رنګي په دې سیمه کې چې کوم د جندول سیمه ده په هغه کې هم ډېر په لویه کچه تباہی شوې ده او د خلکو کورونه داسې را پریوتلې لکه څنګه دا زما په شا باندې تاسو ګوري چې دا کم کور دی لکه مکمل تباہ شوی دا غي چتون لاندې پراته دي دا غي سامانونه دلته کې د ما مخې ته پراته دي ماشومان چې دي هغه ټول د ډېر یو بد صورتحال سره مخ دي یوازې دا نه بلکې زبته سمخ کې خایمه چې لکه په دې سیمه کې لاندې چې څومره کورونه دي هغه هم داسې تباہ شوی دي او هغه ته دومره غټ نقصان رسیدلې د کور مشر ما سره ولاړ دی نور به دوی نم پښتنه کوي دوی به راته وایي چې څومره نقصان وته رسیدلې دي او څه قسم ستوندو سره وځ دوی مخ دي السلام علیکم
وعلیکم السلام
اړو به راته چې خپل نوم وایي
زمانو مې خسته ګل
دا راته وایي چې لکه تاسو دلته کې سونه کمرې وي څومره نقصان تاسو په دې کې
شوی دي زمونږه تک سان رونه یو الحمدللہ و اتو وانو زان زان لا پو کمرو پاتا تا کمرو بند کورونه مشتمل لی ٹوٹل دے دیرے دو جمعہ سر بیل 43 کمرے جوڑی گی مکمل طور پر داتا باشی ویلو ٹوٹل تقریبا زمنگ میں 1 کروڑ 52 نقصان چھوی وی سخو چی دید اللہ تعالی طرف دی زمنگ دا باوجود حکومت نہ دا توقع دا چ زمنگ سرا پدی کی انسانی ہمدردی او کوشش وکي او زمنگ سرا سنس ملگرتیا پدی کی وکي دا بستا سو ډیر زیات مہربانی
څنګه دا دوه شپې څنګه تیرې شوې ده چې چت نشته دی بستر نشته دی کټ نشته دی
سبا په دې کې صرف زما کور کې 15 کمرې وو کمرو باندې مشتمل دي 15 کمرې بټ پاتې شوې دي د دې ټول سمنه پېملې چې زمنګ دن دا ټول زما په دې 15 کمرو کې راځي په دې په دې وخت کې
د ماشومان او زنانو سونه تکلیف دی راته
یاره
سونه سونه مشکل
یاره دومره د ستونزو سم ماشومان په تکلیف کې دي چې څه خود دې هوا په ذریعہ باندې او د دې څه دې غلزلې دې هبت په وجه باندې ماشومان بیمار شي دي ډاکټران ته موړي د هسپتالونو ته خو چون کې دې زخمیان په کې الحمدلله نه دي شوی واپس هم بیرته راوړي دا تکلیف هوا یم تکلیف څه دغه نشته نشان نشته
دې بیماری نه ورته
شي یاره تاغه لول په خوف وی راګشتي ماشومان به چې چاک چاک کړل چې زلزلہ را جو یو دم بچی غکل له داونه خو پیر نه باد هغه څه په قید دس باندې دغه شوی دي او څه بس هغه انسان
ته
سینی بیماری پکې وته لګیدل دا د دې وجه نه ماشومان ته زمونږ ته دې زنانو په خو پیر دغه چی غوي چې زما بچی د کراچۍ نه راغلی دي یو ولور می کراچۍ کې شادي شوه دا هغه بچی راغلی دا چې څوک یې زلزلہ چت شو لګي و مې بیرته کراچۍ ته بوزي دومره hebat دی دومره خلک پس ستونزو کې
کېږي په خوب کې مرا پاس
په خوب کې را پاسيږي چې دې کې و مې کراچۍ ته بوزي دلته زلزلہ راځي او موږ مرو
مهرمانه دلته د دوی د کور ماشومان چې دی هغه سره به هم خبرې کوو د نورو تنان سره به هم خبرې کوو هغه نو هم بوختنه کوي چې لکه څه قسم ځکه چې کورونه لاړل او ظاهر خبره ده مشکلات به ورته ډیر زیاتی او ډیر خفګان سره مخ دي څنګه چې د مشر راته خبرې وکړلې دا یو ماشوم دی ستنه راته دوم دی وایم
محمد خالد
او سبق وایي
ناجی
سبق نه دا راته ویل لکه مطلب څه کور چې دی هغه خو بالکل مکمل چتونه تباہ شوی دی څه قسم مشکلات د شپې یخنی ډیره زیاتې د کی سامانونه هم ټول ګیر شوی دی څومره مشکله یا ستر تر خپل خبرو کو سونه خپي
بس مشکلات دا دی چې ما خوستان نه یخنی ته دل تناسی چې به روټه موټه تیار شي جمعه ته وې سو پهال ته روټه وخرو به زما را مشرت د شپې کدا کوي
نو پاره پینځه کمرو کې دا ټول ځکه کې جنو سبګه بهر پاتې کېږي
څو بهر چوپړې لګی دي هغه کې پاتې کېږي او سره دیو کوو
د شپې موسم څنګه دی چې مخ کې خپل کمرې وی هغه کې بدن نه وای وسی بهر په چوپړې کې جونړې کیږي نو څومره یخنی د شپې
بس یخنی خو ډېرې بس گزاره کوم
سم دا ډېر مننه نه ډېر مننه بچا ته خبرې کولې شي ستنه مشه دي او د شپې د یخنی کېږي کنه سونه یخنی دیږي ډیر دی اته دکیږي او تخب سمره خپې تاسو کور داسې را پرې وته ادارې ته ویل شي چې هغه ټیم کې چې کله زلزلہ رااله نو څنګه ته په کم ځای کې وي بهر وي نو تا منډه واله یې رېدلی او وسه ته زلزلہ را یادېږي نه یادېږي درته او سبق وایي کنه سکول ته بزی شاوسی شاوسی دا ماشومان هم دی بچی تاسو هم را سره یو درې خبرې
وکړې تاسو خبرې وکړې ولپاتو
ولپاتو بچی ته سبق وای په سیم کې اول کې شاوسی او سکول هم کوم ځای کې دی
دا
شیخانو کې دی او زلزلہ چې کله ونه ته بکور کې وای که بس کې نه مونږ
رسیل تر ور کوزلا
په لار کې وای نو بیا څنګه چلو چې کله زلزلہ رااله نو بیا څنګه منډه دی والا په زیبانې ولاړوي سمره یې
درې چې بیا په ټی تمن ډکل به چې زلزلہ و درې بیا کوم څه
نو چې کور ترالی بیا څه منظر اوسې دی ولیدل دا
کور
راولې درې سمره خپې تاسو کور را پریوتلې دی او تاسو ما شوم رور دیم در سره دی در سره سمره خپې
ډیر خپه او سکول ته بځی کنه زه سکول هم کنه ډیر پرې وتلې یریږي خو نه بسولږي سمره ډیره مننه خوږو کتونکو اورېدونکو دا د دې کور ماشومان خبرې تاسو اورېدې د مشرانو تاسو اورېدې دا صورتحال په دې ټول جندول کې په ډېر زیات ځایونو کې دی ځکه چې کبر جندول ته لاړ شي یا لاندې جندول سیمو ته لاړ شي زیاتره کورونه چې په کوم ځای کې غورځېدلې دي نو هم په دومره لویه کچه باندې تباهي شوې ده ما په پورې غاړه د معیارو په کلي کې کتل ډېر ګڼ کلی دی په زرګونو آبادي ده پکې دا غیم ټول دیوالونه چې دي د خلکو غورځېدلې دي چونکې د کاڼو دیوالونه دي هغه چې کله وغورځېږي د هغې مقصد دا دی چې په دغه کور کې اوس اوسېدل نه کېږي بل دا ده چې لکه دلته کې د کرایانو کورونه نشته دی چې د کرایانو کورونو ته خلک لاړ شي او هلته کې خپل ژوند شروع کړي نو دا هم دلته کې یو ډېر غټه ستونزه ده بل چې ډېر لکه د حکومت لخوا نه خو اگر چې لکه څومره سرکاري چارواکو سره زما خبرې شوې په دې سیمو کې نو هغه وایي چې موږ خیمه به ورکو خوراکي سیدونه به ورکو خو په یو خیمه کې لکه څنګه د دې مواجه خبرې تاسو واورېدې په یو خیمه کې دومره 560 کسان ځای کېدل چې دی هغه ډېر زیاته مشکله ده او د دې وجه نه د دوی سره چې کمې پیسې نو پاره به دوی وزاله د سر د پټولو سره اړیزه جوړه کې ځاله په خوراکونه علي نو دا یو ډیر غټ ستونزه ده یو ډیر غټ مشکل دی ځکه د خلکو ته د نړیوالو ادارو چې کوم مرسته ده یا مدد دی هغه دوی ته پکار دی اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی معیارو جندول کوزیر
وزو تاسو اوس بلوچستان ته چرته چې د چمن د پولیس سره نږدې علاقه کې چې کوم خلک دي هغه د سیمې د امن او امان یا د امنیت په حواله سره ډیر زیات فکرمند دي او نن هلته کې ځینې علاقایي مشران او خلک راغونډ شوي وو دوی یو جرګه کړې وه دوی وایي چې تقریبا 13-15 میاشتو کې د ډیر شونه زیات خلک چې کوم دي هغه په ټارګټ باندې وجلې شوي یعنی هدفي وجنې شوي دي د ډیر شونه زیاتې حکومت نه غواړي چې حکومت د سیمې د امن او امان لپاره ګامونه پورته کی دریو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی نه په ویډیو رپورٹ اورو
د بلوچستان سرحدي شارګوټي چمن کې د پښتانه قبایلو او سیاسي او مذهبي او قوم پرستو ګوندونو د ځای مشرانو تر مابینس دغه جرګه په داسې حال کې وسوه چې دلته د خرابې امنیتي وضع له امله د هدفي وژنو پیښې غلاګانې د شپې د خلکو کورونو ته راوښتلو پیښې د هر ورځې معمول جوړې شوې دي یو قبایلي مشر فیض الله خان نورزی وای چې د دوی د دغه جرګې مقصد هم دغه دی چې پر حکومت باندې فشار واچوي چې دلته امن او ثبات راولي
دا څنګه نږدې مثال په دا بولده کې چې د حکومت سره ډنډسته او بولدک په ګرد تاسو ضلع کې یا په ولسوالۍ کې چاغلانه د کړې د مشته د بارډر 2 کیلومتر نږدې یو شار دی نو زموږ د ګورنمنت دلته آرمی سیستم ایپسی سیستم پولیس سیستم لیوی سیستم ډیر میکمستا او ډیر تنخواه وسولې خو دغه باوجود موږ په شار کې هم نست
خو بیا بل قبایلی مشر ملک عبدالخالق غبیزی و ډیوا ریډیو او ټی وی ته وویل چې دوی د دغه جرګې للارې دغه پریکړه وکړل چې حکومتي واکداري کچېری په سیمه کې راوستل حکومت نه غواړي نو به دوی قانون په خپل لاس کې واخلي
موږ انتظامیه ته خواست کو چې په علاقه کې د امن او امان د برقرار کولو د پاره دې اقدام واخیستل شي ورنه کچېری د انتظامیه د امن او امان د پاره قدم نه واخستي بیا به د چمن دغه جرګه د خلکو د تحفظ د پاره ضروري اقدام کړي
خو د چمن د شار شاروال میر سلاوجین اسگزی چې هم د حکومتي ګوند پښتونخوا پارټي سره تعلق لري دی وای چې حکومت په لوی کچه سره امن راوستل دي خو په چمن کې لړس د امن ستونزې ستا هغه به هم ډیر ژر ختم کړل سي
اول د کوټ چمن روډولو دا ډیر شمه پر دې باندې نغلاس وي د موټر تللې دي نه د سواکیا سوي د مخ حالات ډیر خراب زموږ په شهر کې خلک وشتل کېدل پر انبار پر هر تړه باندې به ماشام یو سړی پروتل هر هفته بقاعده ټارګټ کلین کړي دریمه خبره دا خو تقریبا اوس دا مسلې نسته د غلو معاملې دلته په شهر کې واقعم روانه ده څه مشکلات بخامه خایي د سرکار سره به سیټ میسپل کارپوریشن میر او د خپل کونسلران سره ما مجلس وکي باقاعده می تجاویز ورکو پر هغه باندې عمل درآمد لږ قدرې سٹارټ شوی دی نو اوس به بهتری دی بعد راځي.
پچمن او شاخوا سیمو کې د غلا په ورداتونو په دپی وژنو کې د حکومتي اعدادو شمار په مطابق سیوازي په تیرو 15 میاشتو کې د ډیر څخه زیات ادي خلک وژل سوي دي او په مختلفو شکلو د کورونو رپو غلاګانې سوي دي. دغه وجه د سیمو خلکو د امن امان د پاره دغه جرګه راغوښتې وه. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او هم په بلوچستان مستونګ ضلع کې د دشت سیمې سره په خوا کې د یو ریلوې پټلۍ باندې شبي یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او تر 12 پورې کسان په دې کې ژوبل شوي دي. د دغې پیښې پړه یونایټډ بلوچ آرمی په نوم یو وسله والې ډلې په خپل سر باندې اخیستې ده. نور حال په دې حق باندې د کوټې نه زمونږ خبريال حمید سمسور راکوي.
چارواکي وی دغه پیښه له کوټ ښار څخه د 40 کیلومتره په واټن باندې د مستونګ د دشت په سیمه کې د اورګاډي پر پوله باندې هغه محل رامنځته سواله کله چې جعفر ایکسپریس د تیرېدو پر جریان باندې والا د پیش پر ځای باندې د پولیسو یو عالی رتبه مشر شفقت انور وویل چې دغه اورګاډي له کوټ څخه راویل پنڈی تروانه والا بم د اورګاډي پر پټلۍ باندې شودل سوی وو چې کله جعفر ایکسپریس دالته را ورسېدله د ریموټ کنټرول په ذریعه باندې دغه چاودنه وسوله. د دله خولې چې د اورګاډي د مسافرو یوه ډبل للی کې زخه واوښتله. د چاودنې له سببه یوه ډبه ته زیات زیان رسېدلی دی. د پولیسو مشر وویل چې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي دي، 12 بیا ټپیان دي. د پولیسو د افسر له خولې چې وژل سوي کسان د اورګاډي کارکوونکي دي. د پیش پر ځای باندې یو بل عالی رتبه نظامی چارواکی انور سامو وویل چې مزکنای ماینز هم کارول سوی دی. د ده په خبره چې په اورګاډ کې شپږ نیم سو مسافرانو سفر کوي، 15 کسان یې د کوټ ښار سنډیمن هسپتال راستانه کړل. په دوی کې د درو وزن ناسمه ده. یو عیني شاهد وویل
یو دم اچانک چې دمکه شو او د باندې مجرا وو چې وکتل دوه درې کسان د پراتو زخمیان یو سړی چې هغه په هغه سات کې مړ.
په موجون کې ډلی بیا وویل چې په دغه پیښه کې تر 8 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول سوي دي. د اګست په میاشت د بولان په غرو کې هم پر اورګاډه باندې د راکټونو برید تر سره شو چې انجن یې بشپړه تباه سوی وه. پر جعفر ایکسپریس باندې په 2014 کې هم 2 ځله بمی چاودنې وسولې. تر دې لمخه په 2014 کې هم د سوی او د مچ د اورګاډي پر تمځای باندې هم بمی چاودنې وسوي چې د زیاتره مسولیت بلوڅ وسلوالي ډلې په سر اخلي. دوی زیاتره هغه اورګاډي په نقشه کوي چې پنجاب ایالت ته روان وي. دوی له مرکزی حکومت څخه د سوبې په سایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي. خو حکومت بیا ویي چې خارجي هیوادونه په بلوچستان کې د ورپوک ډلو په ملاتړ باندې دلته ناکراری رامنځته کوي. دوی په دې ترس کې تر ټولو لومړی د هند استخباراتي ادارې را او د افغانستان د انډیس د پټو شبکو نمونه اخلي. خو نوې ډلۍ او کابل بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو ته وړاندې کوو د ترکی د انتخاباتو په حواله سره صورتحال سره باندې. هلته کې ترکی کې نن پارلماني انتخابات کیږي او په دې پارلماني انتخاباتو کې تمه دا څرګندېږي چې د رجب طیب اردوان چې کومه ای کی پی ډله ده هغه اکثریت ترلاسه کړي. په دې موضوع خبرې کړې دي تفصیلي محمد اکرام د نصیر احمد کاکړ سره.
تیر د جون په میاش کې چې کوم انتخابات شي په هغه کې ای کی پی چې د صدر رجب طیب اردوان سیاسي ګوند هغه خپل اکثریت بیللو 50% دوی 70% ووټونه ترلاسه کړو او خوښه 80% ووټونه هغه اپوزیشن ته تلو. نو دا ځل هم چې کوم سربېګانی شي دي هغه داسې ښکار کوي چې نتیجې به هم د جون د انتخاباتو پرنګ باندې بي کورد اکثریتی پارټي پیپلز ډیموکراټک پارټي هغه ته په ترکی کې ایچ ډی پی هم وي دی به یو ځل بیا داسې امکان ښکاری چې لس فیصد ووټونه به ترلاسه کی نو زیات امکان هم داسې دی چې هغه شان یو ائتلافي حکومت په جوړیږي تیر حکومت چې کوم د وخت نه ډیر مخکې برخاست کړی شوی د تسنیپ الیکشن وی په هغه کې چې کوم اختلافات رامنځته شوی نو څېړونکو هم دا نظر لري چې یو ځل بیا امکان موجود دی چې هم هغه شان اے کے پی ګون هغه په یو ائتلافي حکومت جوړولو باندې مجبور شي که وګورو په کال 2011 کې اے کے پی چې کوم پارټي و هغه 50% رائے ترلاسه کړې وي.
او محمد اکرم صاحب د تاسو د اے کے پی ذکر کوي نو دغه ګوند ته به څه چیلنجونه ورپېښ وي؟
دا وختي ترکی په یو ډیر نازک موړ باندې ولاړ دی. ترکی د یورپ او د ایشیا په منځ کې پروت دی، دواړه اړخو ته د دې خپل یو اهمیت دی. دا وختي په خپل باندې ترکی د کورد توندلارو سره هم جګړه کوي، دغه یو غټه مسله په کور دننه ده. دویمه مسله په شام کې د توندروا داعش یا دولت اسلامي لخوا ده، او بله بیا په شام کې چې کومه جګړه روانه ده د هغې نه په لکونو کډوال بې کوره کیږي، او هغه هم د ترکی د لارې. یو خوا کو ترکی کې ډېر خلک په کډه کولو او په ژوند کولو مجبوره شوي دي، نو بیا د ترکی د لارې هغوی یورپ ته هم ځي. نو دا درې غټ چیلنجونه هغې ته رامخته دي.
او بل دا چې د ده ناره څه ده، یعنی د طیب رجب اردوان په دې انتخاباتو کې سیاسي ناره،
چونکه دا وخت ترکی د اړیګړي سره مخ شوی دی. ترکی یو نسبتا مستحکم ملکو د جمهوریت اړخته، او بل خواته پکې ترقی هم نسبتا خوه که نورو اسلامي ملکونو ته وکتل شي. د رجب طیب اردوان او د هغه د سیاسي ګوند دا وخت چې کومه ناره ده، هغه هم دا ده چې ملک به هله ترقی کوي او الابا د بې ثباتۍ نه اوځي که چېرې په هغې کې د یو ګوند حکومت راشي او هغه د اے کے پی حکومت وي چې د رجب طیب اردوان پارټي ده. د خوښه د 12 کالو راهسې دی په واکې دی، دی هم هغه د تیر وخت حواله ورکوي چې په هغه کې ګینی ملک ترقی کړی و.
او محمد اکرم صاحب یو اخیرنې پښتنه په لندو ټکو کې جواب راکړي چې په خپل غربي نړۍ ته د ترکیه څومره ضرورت دی؟
دا وخت تر ټولو زیات ضرورت دی غربي نړۍ ته. یو خو د کډوالو مسله ده، یورپ او د دې ترڅنګ امریکا هغې غواړي چې ترکی د کډوالو چې کم فلو ده یا د هغې تک دی هغه ادربي، او د هغې نه هم زیاته غټه مسله یورپی ملکونه، غربي ملکونه او امریکا غواړي چې ترکی د دولت اسلامي یا داعش پر ضد د غربي هوادونو سره کلکې مرستې وکړي. ترکی د وړاندې نه خپل اډې یا چې کوم جنگي اډې دي هغه خو ورکړې دي غربي هوادونه هغه استعمالوي، خو دغه ځای کې به ترکی خپل هم ځنی د مرستو په سر باندې ځنی شرطونه غواړي. هغه غواړي چې یورپی کوم ملکونه دي هغه ته د ترکی د خلکو ته اجازه ورکړي شي بغیر د ویزې نه، ویزا فری انټری هغه غواړي چې د ترکی کوم خلک دي
تر یو حد پورې د اروپای ټولنه کې شامل کړي شي،
په اروپای ټولنه کې د شامل کړي شي. خو د دې ټولو خبرو باوجود موږ برا شو د رجب طیب اردوان اړخته، هغه اوس هم په ترکی کې مشهور دی. د هغه پارټي یا ګوند هغه په پارلمان کې اکثریت لري، یعنی کله د هر څه چیلنجونه شته دي، خو اے کے پی او رجب طیب اردوان بیا هم د هغه ګوند په ترکی کې اکثریت لري په پارلمان کې.
ډیر مننه محمد اکرام.
ډیر مننه. د وایس اف امریکا اډیو ریډیو دی د امریکې د باندینو چارو وزیر جان کیری وای صدر براک اوباما چې شام ته د ځواکونو لیږلو کومه فیصله کړې ده، دا د هغه د هغې تګلارې سره کلک سمون خوري چې داعش ته به په هر صورت کې ماتې ورکوي. نوموړی دا وخت یې د مرکزي ایشیایي هیوادونو په سفر باندې او هلته خبریالانو سره دا خبرې اترې کړې دي. په دې حق باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د امریکایي خارجه سکرټر جان کیری د کرغستان ارزی خارجه وزیر سره په یو شریک کانفرنس کې د هغو خبرونو انکار وکړو چې ګینی امریکا د شام په خانه جنگی کې داخليږي. جان کیری د کرغستان په سرخار بشکک کې د خبریالانو د پښتنو په جواب کې وویل صدر اوباما په شام کې د داعش تباه کولو او هغوی ته د ماتې ورکولو خپل اولنۍ پالیسۍ کې اضافه کړې کوم چې ډیره مضبوطه او ساده ده. د دې هرگز دا مطلب نه دی چې امریکا د شام په خانه جنگی کې شمولیت کوي. جان کیری دا خبره هم سپینه کړه چې په شام کې د امریکایي اضافي هلو ځلو مقصد صدر بشار اسد په نخښه کول نه دي، بلکې خالصتاً زمونږ مقصد داعش ته ماتې ورکول دي. د کرغستان په بشکک خار کې شوې دغه خبرې ناستې په محال د امریکایي خارجه سکرټر جان کیری نه دا تپوس هم وشو چې آیا دا امکان شته چې امریکا به په شام کې خپل عسکر سیوا کړي او نیغ په نیغه به د شام په خانه جنگی کې برخه واخلي. نو د امریکایي خارجه سکرټر جان کیری په جواب کې وویل چې زړه باندې نشم ویلی چې راتلونکي وخت به څنګه وي، ولې چې اصل مقصد خو داعش غوندې شیطان ته ماتې ورکول دي، خو زما دا خیال دی چې صدر اوباما خپل فیصله څرګند کړي او زه هم د هغې مرسته کوم. د امریکایي خارجه سکرټر دا وخت په خوانی شوروي اتحاد نه جدا شوي ریاستونو په سفر دی چې مقصد دغو ریاستونو ته دا باور ورکول دي چې په سیمه کې راپورته کېدونکي ترهګرې ډلې داعش پر ضد به هر قسمه مرستې په شریکه مخ په وړاندې بوزو. دا په داسې وخت چې افغانستان په شمالي برخو کې داعش لخوا کرغستان په شمول نورو هاغو هیوادونو ته هم خطر جوړ شوی چې پولې د افغانستان سره لګېدلي دي. د کرغستان ارزی خارجه وزیر هم جان کیری تر څنګ په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ اندېښنې رابرسېره کړې. د امریکایي صدر باراک اوباما تیرې جمعې پر ورځ اعلان کړی چې ډېر ژر به شام ته خپل یو شمېر نور خصوصي ځواکونه په دې غرض لیږي چې هغلته داعش پر ضد جګړه کې بوخت وسلوالو تربیه او مرستې وشي. بلخوا تیرې جمعې پر ورځ په ویانا کې هم د شام په معاملې د نړیوالو هیوادونو خبرې اترې پای ته ورسېدې او د شام په کړکیچ کې د سیاسي حل لپاره په باقاعده توګه د خبرو اترو عمل پیل شوی. دا لومړی ځل دی چې ایران لخوا هم په شام کې د سیاسي جوړجاړي هرکلی شوی. د امریکایي خارجه سکرټر جان کیری هم په ویانا کې د شام په حق له د خبرو اترو برخه وو. د امریکایي خارجه سکرټر جان کیری وویل موږ د ملګري ملتونو سره په ګډه په هغې طریقې رضا شوي یو د کومې تر مخه به په ټول شام کې ډزبندي کیږي او کومه به چې د سیاسي پروسې سره مساوي هم وي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکو ورځو کې به موږ باقي پاتې اختلافات هم ختموو او هغو خبرو ته به وده ورکوو په کومه چې موږ ټول رضا یو او په راتلونکو دوه اونو کې به یو ځل بیا راغونډ شو. جان کیری تیرې جمعې پر ورځ دا خبره منلې چې د خبرو اترو دا پړاو یوازې د اعتماد بحالۍ په غرض پیل شوی و. د روس خارجه وزیر هم د ویانا غونډې وروسته وویل چې په یوې خبرې کلک او ټینګ پاتې کېدل به څه خبره نه وي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو وویل زما خیال دی چې امریکا او روس دواړه یو ځل بیا خپلو ترمنځه پراکسي جنگ نه غواړي، یعنی نیغ په نیغه نه بلکې پټ پناه د یو بل پر ضد کار کول. روس په شام کې د سیاسي عمل په تګلارې کې د صدر بشار الاسد موجودګي غواړي او امریکا هر یو سیاسي عمل د بشار الاسد نه پاک غواړي. په شام کې باوجود د نوو خبرو اترو او ډیپلوماسۍ هلو ځلو د تشدد پیښې دوام لري. تیرې جمعې پر ورځ هم د بې پولو ډاکټرانو ډلې لخوا ویل شوي چې یاغیانو په قبضې کې په ډوما ښار باندې په هوایي برید کې اویا تنان وژل شوي او 55 پکې جوبل شوي هم دي. تیره ورځ د ترکیې جټ بمبار جازونو هم په شام کې د ریاست اسلامي مرکزونه په نښه کړي. کال 2011 راسي د شام په جګړه کې 2.5 لک خلک وژل شوي.
د خالی په ورځ یعنی تیره ورځ د مصر په سینای جزیره کې یو روسی مسافری هوایی جهاز غورځېدلی دی او په کې ناست 240 مسافران ټول هم په هغه ځای باندې مړه شوي دي. په دې مسافرانو کې زیاتره روسیان وو خو ځینې پکې یوکرینیان هم وو او په روس کې هم د دې پیښې په غم کې 3 ورځې سوګ هم نمانځلی کېږي. نور تفصیل د دې حادثې په حواله سره سف امریکا پر رپورٹ کے مافیش جلیل ناورو.
اوس پوری هنګامي حالاتو کې مرستې کوونکو د جاز د مسافرانو لکتر لګایو سل نه ویش مړی مندل دي. د جاز دوانه بلیک باکسونه هم ملاو شو دي. په بلیک باکس کې په جاز کې شوی ټولې خبرې ترې ریکارډ وي. ماهرین امید لري چې د ډیټا ریکارډر په ذریعه به دوی ته د جاز غورځېدو وجه معلومه شي. د مصر د هوابازی وزیر ویل دی چې د تباه شوی روسی جاز پایلټ د مرستو لپاره کوم پیغام نه ولېګلې او نه یې ورته په جاز کې د کومې خرابې اطلاع ورکړې وه. په مصر کې د تندرا وډلې داعش څانګې د جاز غورځولو ذمواري قبوله کړې ده، خو پوځي او د هوابازی ماهران وایي چې دا ناممکنه ده، ځکه چې جاز د یو دیش سره فوټه بلندې باندې الوت کوو او داعش سره میزایل نشته چې په دومره بلندې باندې جاز په نخه کړي. خو بیا هم دو غټو اروپایي کمپنو ایئر فرانس او لفتانسا د دې پیښې پلټنې پوره کېدو پورې په دې سیمې باندې د الوت نه کولو فیصله کړې ده. تباه شوی جاز د بحر احمر په غاړه شرم الشیخ نه د روس سنټ پیټرزبرګ ته روان وو. د روس چارواکو تر مخه په جاز باندې د عملی اوو غړو تر څنګ 211 مسافران وو چې پکې د دریو تعلق یوکراین سره او د نورو روس سره وو. په وجلی شوو کې 138 ښځې او 11 ماشومان هم وو. د مصر حکومت یو چارواکي ویلي دي چې د جاز ملبه حسانه نومي سیمې نه ملاوه شوه، چېرته چې ډېر لړزوونکي منظرونه په نظر راغو. د مسافرو مړی د هغوی سیټونو سره تړلی وو. د روس اویشن اتارټي تر مخه جاز د الوت کولو 23 منټه پس د قبرس ایئر ټرافیک کنټرول سره په مقرره وخت رابطه ونه کړې شوه او په 1.0 فوټه بلندۍ باندې ریډار نه غیب شو. د روس صدر ولادمیر پوتین لخوا د پیښې پلټنو امر روستو د روس د ترانسپورت وزیر په مشرۍ کې تحقیقاتي کمیشن هم روس ته رسیدلی دی. ښاغلی پوتین په دې پیښې کې شوی وژنو په غم کې د اتوار پرس په ټول روس کې د سوګ ورځ لمانځلو اعلان کړی دی. د مصر وزیر اعظم د پیښې په وخت د اسماعیلیا ښار په سفر وو. دی وایي
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یو تکنیکی ټیم به د پیښې په هکله د روس سفارتخانه سره په ګډه پلټنې کوي چې د دې وجه معلومه کړي. د روس سنټ پیټرزبرګ ښار پولکوو ایئرپورټ بهر په پیښې کې وژل شوو په یاد کې خلکو ګلونه او مومبتۍ ښودي. د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری هم په دې پیښې د افسوس څرګندونه کړې.
ما خوب لیدل نتیجه به ډېر دروخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتنو نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایبس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. راځو یو ځل بیا د پاکستان مرکزی سیاست اړخته. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې ټولو سیاسي ګوندونو لا خپلې مسلې په پارلمان کې دننه حل کول پکار دي. نوموړي ویلي دي چې خلکو ته دا تاثر ورکول ضروری دي چې حکومت او ټول سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ پر ضد په یو اړخ باندې دي. په دې حق باندې یو رپورت د اسلام آباد نه زمونږ خبريال اورنگزیب خان راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلي دي د مسلو حل لپاره پارلمان موجود دی او حکومت او سیاسي ګوندونو ته پکار دي ولست دا باور ورکړي د ترخګری ختمون لپاره یو ځای دي. لاهور ښار کې یو غونډې ته وینا په وخت د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلي دي چې سیاسي ګوندونو ته پکار دي په سړکونو احتجاج پر ځای دي مسلې د پارلمان له ذریعې حل کړي او په سړکونو داسې ماحول پکار دی چې ولس هم باوري شي حکومت او سیاسي ګوندونه د ترخګری ختمون لپاره یو ځای دي او د حکومت وړومبی ترجیح هم داده.
همیں ایک ایسا ماحول فراهم کرنا چاہیے جو پاکستان سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کی اقتصادیات کو مضبوطی دلوانے کے لیے معاشی سرگرمیوں کے لیے جنہیں ہم اکنامک ایکٹیویٹی کہتے ہیں اکنامک ایکٹیویٹی کو تیز کرنے کے لیے ہمیں اپنے
دوی وی اولس ته داس ماحول ورکول پکار دی چې باور یې وشي ترخګری ختم شوی دا او ترجی د ترخګری ختمون د اقتصاد مضبوطوالی او معاشي ګټ زیاتول دی. مرکزی وزیر نوړاندې د پاکستان صدر ممنون حسین هم تیر ورځ ویلی وو حکومت او پوز د هیواد نه ترخګری ختمولو کې بوخ دی او د ترخګری له وجې د هیواد معیشت ته سخت زیان رسیدلی دی. مری خار کې یوې غونډې ته وینا په وخت صدر ممنون حسین ویلی وو چې حکومت او پوز خو ترخګری ختمول غواړي، خو د دې جل دومره مضبوطه شوې دي چې د دې ختمولو او اقتصاد ښه کولو لپاره به هر یو تن خپل کردار لوبوي. صدر دا هم ویلي دي د ترخګرو پر ضد به کاروای تر هغه وخت پورې جاری وي تر کومه ترخګری نه وي ختمه شوې. تیر کال د پاکستان پوز شمالي وزیرستان کې پوزي عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه روان دي او پوز د عملیاتو کې د 3000 د ترخګرو وژلو داوه هم کوي، خو آزاد ذرایع د دې تصدیق ځکه نه کوي چې هلته میډیا ته د تک اجازت نشته. دغه شان د وژل شوي ترخګرو کې تر اوسه پورې پوز د سرتنن هم نه وژلي دي او نه یې نیولي دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
په نړۍ کې چې په دې وخت کې کوم ماحولیاتي بدلون یا د موسم تبدیلی روانه ده، نو د موسم په حق لباندې پوهان یا ساینسدانان وایي چې د دې د لاسه د خوراک مسله په نړۍ کې ډیره زیاته په تیزی سره وده مومي لګیا ده او د دې خوراک د کموالي د مسلې په وجه باندې ماشومانو په صحت او د هغوی په ژوند باندې ډیر زیات اثر پرېوزي لګیا دی. تفصیل په اروپا د موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې فوزیان جمنه.
د وړوکوالي د معاملاتو ماهرین وایي چې واړه زمونږ د ټولو نه سیوا قیمتي توخه ده او دوی هم د موسمونو د بې وخته بدلون د بدو اثراتو نه څه بچ پاتې نه دي. لا دا چې دا په نړیواله توګه باندې د تودوخي د سیواتوب له وجې به چې کوم د خوراکي د سیزونو کمې را پیدا کیږي او ځینې ناروغتیاګانې به سر راپورته کوي، نو په وړو به د دې بد اثر د ټولو نه زیات کیږي. وړو ته د ودې کولو د پاره د مناسب غذاییت حاجت وي او هر کله چې فصلونه د زیات تودوخې له سببه نقصان عمومي او د اوبو ترلاسه کېدلو ذریعې هم اغېزمنې شي، نو ظاهره ده چې د وریجو، غنمو او اوربشو په رنګ د سخت ضرورت والو غلو په پیداوار کې به هم کمی راشي. ډاکټر سمنتا اهډوډ چې امریکن اکیډمي آف پیډیاټریک سره تعلق لري وایي د پرمختلونکو هیوادونو واړه کوم چې د وړاندنه د بد غذاییت خطرې سره مخ دي، دوی د پاره به دا خطره نور هم سیواوي. د ذکر شوي اکاډمۍ له اړخه پالیسي سټیټمنټ خورولو په مهال نوموړي د خبرداري په توګه وویل چې واړه د موسم د بدلون له سببه نقصان سره مخ کیږي. کم عمره کسان په اسانه د سخت ګرمۍ له وجې سټروک وهل شي او د رواني سلیزي یا سدی تر اخره پورې امکان دا دی چې د سخت ګرمۍ له وجې به د مړونې شمېره 15.5% پورې د وړو جنکو د پاره او 8.8% پورې د وړو هلکانو د پاره سیوا شي. بیا بیا په ناروغتیاګانو اخته کېدل به هم سیوا شي، ځکه چې د کومو ماشو او نورو توفیلیانو له سببه چې ناروغتیاګانې پیدا کیږي نو هغه په ګرم موسم کې زیات وده مومي او په وړو باندې د ناروغتیاګانو اثر زر کیږي. بیا اهډوټ دا هم وایي چې په نړیواله توګه د تودوخي کچا سیوا کېدو له سببه واړه د یو خاص قسمه بلې خطرې سره هم مخ کیږي. د وړو یو بیساری حاجت له سببه دوی د پاره د خوګیدلو، مړکیدلو او هغه څوک چې خیال ساتي د هغو نه د بیلیدلو خطره ډیره وي او د سه قدرتي افت سره مخ کیدلو نه ورسته دوی باندې د یو بد نفسیاتي اثر کیدلو امکان هم وي. اهډوډ خبره په دې لنډوي چې د امریکن اکیډمي آف پیډیاټرکس جاری شوی سټیټمنټ د هغو په زرګونو شوو څیړنو نه ترلاسه شوو معلوماتو کاسی کوي چې په وړو باندې د نړیواله تودوخې د اثر پر وته په لړ کې شوې دي.
په دیو ریډیو د ټلویزیون خبرونه تاسو واوریدل و هم لیدل په لکسات کې دغه خبرونه اثر تر رسیدي د نه پس پتا سوش په خیر پروگرام کې نن د وکیل خان سره پروگرام اوري او وکیل خان سره په پروگرام کې برخه هم اخیستې شي ټلیفون نمبر د 00120220150003 او 03 00000 00 اجازه غواړو تاسو نه د لا پمان